سلام ونه ستړي مشه تاسې مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونه پایلو د هینتر واکلاند د کشمیري حالت کې پر سایلانیانو د وسوالو په دزو کې شپږ کسان وشل شوې دي. فرانس پریس خبري ایجنسی د سرچینو په حواله راپور کړی چې پر سایلانیانو د دزې پر موسی شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوې دي. پهلګام د شرنګر ښار په 9 کیلومتر کې پرته سیمه ده. د فرانس پریس په ټوکو لا د زرم کال رئیس د کشمیر کې تر ټولو خوندلې پیښه د شرمن سکیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وشل کېدل غندلی او هغه یو کرکچن عمل بلل لري. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه اخیستې نه دي، خو په سیمه کې له 1997 کال رئیس اکثره مسلمانه بیلتون پاله یاغیان فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګری وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 140 میلیون ډالر په ارزښت 40 هوکړلیکونه لاسلیک شوې دي. دغه وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي ولس سوداګریزو او درې د همکارۍ او هوکړلیکونه د قزاق افغان د سوداګریز مجموعې تر نامه لاندې په ویناسته کې لاسلیک شول. د سشنبه په ورځ باندې ستکه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سرګی ژومانګاری ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د ملکیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی کابل د تازه راغلي وغوړي چې په افغانستان کې د تیلو غازو معدنونو او نورو زیربنای برخو کې پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په بریکوټ سیمه کې دوه کسان د ناموس په نوم وژل شوی دي. پولیسو پرنسی شنبې د ازادریو مشال برخي سره په خبرو کې ویلي یو تن هغه مهال وژل شو چې د شپې له خوا یو کور ته ننوته او د کور خوند پرې ډزې وکړې. د پولیسو په ټکو په ډزو کې د کور د خوند زوی هم وژل شوی دی. پولیس وړاندې ویلي ډزې کوونکی کس د هغې نجلۍ خسر دی چې په پټه یې وژل شوی کس لیدو ته ورغلی و. د انجلی خسر پولیسو ته ویلي وژل شوی کس د هغه له انګور سره د مشروع اړیکې لرلي. د نوموړی ځل نه دی چې د خبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم خلک وژل کیږي. د همدې روان اپریل میاشتې په 12مه یوه 12 کلنه ماشومه د خپل تره او ماما له خوا د ناموس په نوم وژل شوی و. د امریکا ولسمشر راتلونکو نه منځني ختیځ ته ځي او له دریو هیوادونو لیدنه کوي. د فرانس پریس خبري ایجنسی راپور لمخې د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیبت د سشنبې په ورځ وکړه. تمبا د ټرمپ د شنبې په ورځ واتیکان ته لاړ شي څو د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس په جنازه کې ګډون وکړي. لویت په سپینې ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې ویل ټرمپ د مې میاشتې له 14مې تر 16مې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. اغلی لویت د ټرمپ د سفر په اړه نور څه زیات ورنه کړل. او روسیې او زلبیا د سشنبې په ورځ د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د استوګنې ودانۍ بنخه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون شل نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه همدی ترور بلل دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فدروف په حواله لیکلي د سشنبې په ورځ په دوو بریدونو کې چې هدای چوي بمونه یو ښځه وژل شوی او 13 نور ټپیان دي. د فدروف پټوکو په ټپیانو کې څلور کلن ماشوم او یو امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف ښار د بپیو چالوتکو د بریدونو راپورونه هم ورکړل شوی، خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوی نه دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله او احترامات می قبول کی قدر منه او پروز د کون کو زبرشت هم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق واس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او قدر منز د کون کی برترو غو جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بم پتان وی رونا ګل لیست د کون کو لکه سرنګ چیز مر تاسو د نن ورځی جغرافیه مضمون او وم ټول کی کتاب دریم لوسته هله من دیم د لوست تر پای پر رسر ملتیا او کری او سز د کری خو جو ګل لیست د کون کو یو زلبی هم یادونه کوم مخکله دین چیز لوست پیل کان تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلم لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولې او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ خو جو ګل لیست کون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وځي حرکت او د هغه پایلې دي صفحه په کتاب کې لن نسیم څخه پیل به تر 22 می صفې پرې قدر منو خو جو زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهم اهداف یې هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث پلارو عبارت دی لومړی د ځمکې وځي حرکت او د هغه پایلې دویم د ځمکې انتقالي حرکت دا هغه دوه مهم موضوعګان دي کله مونږ زده کوون کو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو کله مونږ زده کوون کو د توجه په هیله يم هله مند يم چې یو څه زده کړئ خوشاو کدر منو زکون کو مخکله دینه چې موږ تاسو لوست پیل کو لومړی موږ تاسو په لوست کې چلرو ولو چې د ځمکې وځي حرکت او د هغه پایلې ستوي آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وځي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي کله مو هم دا یو سوال په ذهن کې راګرځیدل دی چې دا یو سوال تاسو په ذهن کې راګرځیدل وي درنو زکون کو راځو د دې سوال جواب پیدا کو خوشاو کدر منو زکون کو د ځمکې دغه کوم شکل چې دی په خپل د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي چې یو حرکت په خپل د وځي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت په خپل د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي د ځمکې وځي حرکت په خپل په څلور ویشت ساعتونو کې د خپل محور پر چاپیره ډول سره په یو بشپړ دوره کې کړه دی تیریکټي دغه کله چې یو بشپړ دوره دی تیریکټي دغه حرکت موږ تاسو د ځمکې وځي حرکت ویلای شو چې دا په خپل د ځمکې وځي حرکت لري چې جو څخه چې موږ تاسو ته په لاس راځي هغه خپل شپه او ورځ رامنځته کیږي چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وځي حرکت سرته رسولې دي همدارنګ درنو زده کوون کول مر تل په یو تل البلد کې د خطر په حالت کې او په بل مخالف تل البلد کې د لویدلو په حالت کې وي نو ځکه دغه ټول تل البلدونه کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي او ژو کدر مونږ زده کوون کو د زمکی دغه کوم شکل چې دی د زمکی کره چې د پخپل د ترول بلدونو 315 درجه لري چې دغه 315 درجه د سلر 20 ساعتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخ څخه تیریږي چې په دغه ډول سر موږ او تاسو داس ویل سو چې په یو سات کې د لمر وړانګې لدی د مخ څخه چې کله تیرسي نو د ترول بلد درجه 15 درجه ته رسیږي که چیرې موږ تاسو خلاص هم ډول سره وایو چې دغه د زمکی د ترول بلد ټول 315 درجه موږ تقسیم سلر 20 ساعتونو کې کو نو دا په مساوي شي 15 سره نو په 15 درجه سره د شش کېږي مساوي کېږي دغه ټول بلدونه یو درجه په څلور د دکو کې د لمر له مخې څخه تیریږي یعنی په څلور د دکو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه شته چې رګي د په څلور د دکو کې سره ترسمي نو لمړی ختیځ ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي او ورسته د هغه څخه لویدیځ ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي نو ځکه موږ تاسو داسې ویلی چې د ختیځ ټول بلدونه وخت نسبت لویدیځ ټول بلدونه ته نه وخت وي کچیر خلاص داول سره خواجو زکون کو زتا ست یو مثال در کما کچیر موږ او تاسو د کابل شهر او همدارنګ د دې ترڅنګ د مکه مازمیه شهر په نظر کې ونیسو د دې دوه وختونو معلوم کو د کابل شهر د کوم ختیځ تر بلدونه چې دی په نسبته درجو کې پراته دي او د مکه مازمیه شهر کوم ختیځ تر بلدونه چې دی هغه په خپل په سرویش درجو کې پراته دي نو د دې دوه د وخت او پیر کچیر موږ تاسو معلومو د دې د معلومو لپاره ډیر ساده او اسانه دي لومړی دی په خپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی یو سات شپږ پنځوس ته لیکل دا یو سات شپږ پنځوس ته لیکل موږ تاسو څنګه لاستر مرکه ما تاسو ټول درنو زده کوم کو ته یادونه وکړه چې د کابل شهر د ختیځ تر بلدون چې دی په خپل نش په ته درجه دی دا نش په ته درجه موږ تاسو را اخلو من پکوي د سلويش درجه څخه د مکه مازمی ختیځ تل بلدونه څوبه سلويش ما نو موږ تاسو د نش په ته څخه سلويش من پکو کله چې مو دا من پکړه نو دا په مساوي سره په نیوش سره کله چې دا په نوي سر مساوي وسستاس وس هم ټول درنه زده کوم کولای شي ماشيني حساب را واخلي هم دا سي د خپل ځانو سر هم دا وس د سي زړپي نش په تر واخلي د نش په توڅه چلويش منفي کی ته کله چې تاسو چلويش منفي کی نو تاسو ته به نويشت عدد پلاس رک بیا ورسته را ولار سي دغه نويشت منفي کی د څلور څخه موږ تاسو مخکې ولوستله دا څلور مشر تاسو څنګه وویل موږ ول یو درجه چې تاسو په څلور د کوکو کې د لمر لمخې څخه تیریش نو دلته چې په څلور د کوکو کې یو درجه د لمر لمخې څخه تیریش نو موږ دار اخلو نیوش درجه په څلور کې ضربو کله چې په څلور کې ضرب کړل نو دا به مساوي شي په یو سل شپاره سره دا یو سل شپاره موږ تاسو اوس کوو د چې څخه منفي کو د شپته درجه څخه منفي کو کله چې موږ د شپته درجه څخه منفي کړل یو د دقیقه په خپل څو ثانیې شپته انسانیه د نو د شپته سانیو څخه چې مکله دامن فکر نه دا مساوي سي یو اشاریش پښپینزوس یو اشاریش پښپینزوس د کیک یعنی یو د یو ساعتو پښپینزوس د ریکس مشتشتي د کابل او د مکه مزمې د شارتن مېستو پر دی نو په دې ډول سره موږ ویلې شو د کابل وخت د ګرمې نه ورسته یو بجه او پښپینزوس د کیچوي نو په دا وخت کې د مکه مزمې وخت به د ګرمې 12 بجې اوسېږي ان شاء الله چې تاسو ټول درنه زده کوئ کې اوس په دې باندې پوسیږي همدارنګه درنو ځکهونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمه وخت پیدا کړو نو موږ او تاسو کولای شو د نښې څخه په استفاده هغه سیمه تلل بلدونه پیدا کړو او ورسره د هغه څخه د هغه درجه ترمنځ توپیرونه پیدا کړو نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د شارونو ترمنځ کوم وختونه چې دی د هغوی پرتله پیدا کړو څنګه چې هر درجه په څلور د ټکو کې د لمر لمخې څخه تیریږي نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټول ویل شو چې هغه څلور د ټکو کې موږ او تاسو د ششکو ضربو وې کله چې موږ ضرب کړو نو په دې توګه سره را تاسو کولای شئ چې د دوو مختلفو سیمو د دوو مختلفو شهرونو د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو ان شاء الله چې درنو ځکهونکو تر دې دم پرې پوسی او اوسې چې وس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو د لوس په دې برخې کې موږ تاسو د ځمکې انتقالي حرکت ولولو ډیر ساده او اسانه موضوع ده د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي آیا پوهیږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څنګه رامنځته کیږي خو ژو قدرمنو ځکهونکو د ځمکې انتقالي حرکت په خپل د لمر پر چاپیره تر سره کیږي یعنی د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دا حرکت شدید دوامدار په عمومي ډول سره دا په خپل د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي یعنی بیزیبي شکل سره کوروي شکل سره نه نه هم د دایروي شکل سره په بیزیبي شکل سره د سرته رسول کیږي او د لمر بیزیبي یو محراک چې څر کړی دی په خپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی نو لدې کبل څخه د ځمکې واټن لمر څخه لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري نږدې واټن د دې د چدي په خپل یوزر وصل ویش میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن چې دی هغه په خپل یو سل د 50 میلیونه کیلومتر دی نو په دې اساس سره موږ تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په وسانه کې د 10 کیلومتر په چټکوالي سره تر سره کیږي همدارنګه درنو خوښو ځکهونکو د پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کښ باندې عمود ولې کیږي نو په هغه وخت کې د اوري پر لمړي نیټه باندې د لمر وړانګې رامنځته کیږي یعنی څلور پسلونه چې په خپل د څلور پسلونه چې رامنځته کیږي چې ته مراد تاسو چې شوي د ځمکې انتقالي حرکت ویلې سو پسرلی چې په خپل د حمل د میاشتې یا هم مراد تاسو د اوري میاشتې ته ویلې سو په خپل د پسرلی د حمل د میاشتې یا هم د اوري د میاشتې په لومړي دی تا باندې رمېسته کیږي نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې عمود لګیږي او همدارنګه د دوبي فصل چې دی په خپل چمرا تاسو د دوبي موسم ورته ویلې سو چې دغه موسم په خپل د چنګاښ د میاشتې یا هم ورته تاسو د سرطان د میاشتې یا دونه هم ورته کولای سو چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې په لومړي نیټه باندې د دوبي فصل رمېسته کیږي چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایره باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایره باندې په عمودي شکل سره دلیږي او همدارنګه د میزان د پرلمرینی چاباندی یا هم د تری پرلمرینی چاباندی زموږ او تاسو د منی موسم رامېست کیږي چې د منی موسم نه هم ډیره زیاته هوا تود وي او نه هم هوا ډیره زیاته یخ وي یعنی معتدله هوا وي په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کښه باندې په عمود شکل سره ورېږي نو دلته د میزان پرلمرینی چاباندی د منی موسم رامېست کیږي او همدارنګه درنو خوځوز د کوونکو د دلوی په لومړی نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلې سو، په دې په لومړی کې د ژمي فصل لمسته کیږي یا هم د ژمي موسم لمسته کیږي چې په دې برخې د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه لمسته کیږي، یعنی کله چې دغه فصلونه لمسته کیږي دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دي په خپل پر دایره باندې چې کله لګیږي د خپل د جدي هم د مرغومی پر لومړی نیټه باندې د ژمي پر فصل باندې د چیش کیږي د لمر وړانګې پر جدي باندې ورې دیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د دې توفیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ چې دی پخپله د دولسو میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو دولسو میاشتو په جریان کې موږ او تاسو ویلی سو چې په منځني ارتل بلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی پخپله یو د پسرلی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبی موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمی موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روښانه ډول سره لیدلی سو. چې پسرلی موسم کې هوا ډیره تر تازه او پاکه او شفافه وي، په هغه وخت کې ګلان غوړیږي او نوی موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبی موسم کې کله چې د دوبی موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبی موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي. نو دته موږ او تاسو د دوبی له موسم سره مخامخ کیږو، چې د دوبی موسم په خپله د چنګاښ د لومړی پر نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدل وی، نه ډیره زیاته یخ وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی سو چې په کندهار کې د انار موسم یا هم په هر ځای کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته چیش کیږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی سو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کیږي، چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخ وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالی حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهېدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې وو هغه خپله د شپې او ورځې راتګ و، چې دلته موږ تاسو پوهېدلو چې ځمکه وضعي حرکت سرته رسي. خو انتقالي حرکت به په دې ډول سره دي چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دي په خپله د موسمونو ترمنځ توپیر دي، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هیله من د درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسي و اوسېږي او یو څه مخستې و اوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلی اعتدال څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایاست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له من دې په یو څه پوسیږي اوسېږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو زبرش نوام پار یوزل به هم تاسو ټول تشریح واسمم د اتم ټولګي جغرافي مضمون درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو غللی زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چیرې تیر ورځې لوستنه وبم په پراو د کی ټول سره زکړی وو سړي او نو ویلوسته امدګی ولري. قدر منو زکون کو زمرسته سو د نن ورځې نو ویلوست درې بلسته چې د اروپا د سمند کوی هم بهیر په حق لسه په هیږي. کتاب صفاله در لسمینه پیل به تر شلمې سپې پری. هم درنګه قدرمنو غللی ځکه کوز مرسته ستدنم رزي د لوس درسي اهداف عبارت دی. لومړی ته اروپا د سمندرګیو یعنی بحیرو په حق لسه پوهیږي، دوم د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق لسه پوهیږي، دریم د اروپا لویې وچه څرنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. قدرمن او ګلالي زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې موږ تاسو د اروپا د سمندرګیو یا هم بحیرو په حق لسه پوهیږي معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، وروسته له آسیا څخه اروپا لویه وچه ده چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. قدرمن او ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې ډېر لوی سمندرګي چې دي د مدیترانۍ سمندرګۍ دي چې د خپل ځانګړي موقعیت له امله پر د دریو لویو وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنې مدیترانۍ سمندرګۍ یو له هغو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې ډېر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د دریو لویو وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو له جملو څخه په خپله آسیا لویه وچه ده، اروپا لویه وچه او افریقا لویه وچه ده، چې دریو لویو وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال د رونو زده کوونکو د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډېره برخه له دې لارې سره لېږدول کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو غوړلې ځکونکو د جبل تاریک لږې وجې ابناوي د مدیترانۍ سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو د مدیترانۍ سمندرګي غاړې ډېرې وتلې او ننوتلې دي. نه د دې غاړې چې دي وتلې او ننوتلې دي، یوې خوا څخه شته ننوتلې دي او بلې خوا څخه وتلې دي، چې د دې سمندرګي ټول ټاپوګان او ټاپووزمې په بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنې دغه سمندرګي چې دي پر څو بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. ټاپوګانې یا هم کومې ټاپووزمې چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوي دي او هر یوې د بېل سمندرګي په نامه سره یې د دې هر برخه چې ده په مختلف مون سره یادول سوی د لکه ترنو زده کوونکو د اندراتیک برخه شده، د ترنین برخه ده، د اجا او د سنور سمندرګي دي چې د درل دانیل په نامه سره یې منځنی شکل اوږده ابنه د مدیترانۍ سمندرګي، د مرمرا کوچنی سمندرګي او د بسپورس ابنه د مرمرا سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپا لویې وچې لپاره یو اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو په دې برخه کې موږ تاسو بولو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروت دی چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لارې جوړه کړې ده. یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي د دغو ترمنځ لارې برابر کړې ده، چې تر څو دغه مانشین سمندرګي چې دي د لویدیځې او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه مانشین د سمندرګي په شمال کې درنو زده کوونکو د شمالي سمندرګي پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کېږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده، مګر د کبانو د ښکار د بیړیو چلولو او د نفت او طبیعي ګاز د رایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ترې په پوره توګه استفاده کېږي. همچنان خوږه او ګلالي زده کوونکو د دې تر څنګ بل چې دی د ناروې سمندرګۍ هم لږ ژورتیا لري، یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږه ده، خو مګر د کبانو د روزنې لپاره ښه چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندینیویا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنې په دې کې بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی یا هم موقعیت لري، د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري، خو د ګلف استریم د تود بهیر له عمله څخه دغه کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې د رونو زده کوونکو د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی چې او د دې تر څنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. ترنه زکون کو تر دې د پریم ورو تاسو د اروپا د لوی وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په حق معلومات لاس تر وړل وسام د لوسراتون کې برخه تر زو چې په دې برخه کې مرو تاسو د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاس لمړی مرو تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه دی په تیر لوست کې مرو تاسو جهیلونه وو پیژندل په دې لوست کې به مرو تاسو خلیج وو خو ژه زکون کو لکه څنګه چې مرو تاسو په هیجو چې جهیلونه هغه ولاړو بوتو کېږي کوم چې څلور خواته وچه وو سړي او په منځ کې وو سړي دې ته جهیل ورکړ خو بر علاوه خلیج به هغه ولړ او بوته ویل کیږي چې دروي خوته وچه وو سیږي او منس کې او بو سیږي د ته خلیج ویل کیږي نو ویل سو چې د اروپا د لوی وچې ځنګړي موقعیت لرلو سره چې اروپا ځنګړي موقعیت لري د شمالي کنګل سمندر د اټلانتیک سمندر او د مدیتراني سمندرګي سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډیر خلیجونه ترمنځ راتګ سبب شوی دی او په دغه لوی وچې کې زیات شمیر خلیجونه موجود دي چې خلیج مرو تاسو پیژندئ چې دروي خواته وچې وسی رومنس کې وسی د ته خلیج ویل کیږي خوشاو که در منو زکون کو لویو او جوور خلیجونو د بندرونو جرونی تا طبعی شرایط بربر کردی زکل هم دی لاری بیڑی چلولو سهلو تا نیجده کیجی او لسمندری کوی سپو سخرج گرل کیجی چی دغا برخه کی دی دیر زیاد مهم ارزش لری د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوی رامنځته کړي یعنی کله چې کوم سوداګر ان چې دی کوم صادرات او واردات چې دی ول هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي لې یوې سیمې څخه بل سیمې ته انتقالوي نو دغه خلیجونه د ښه کوالټي لري او په هغه کې د ښه اسانتیا برابر کړي د کول سي چې بار په اسانتیا سره خالی کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دی په دغه کشتي کې شتي بیرته په اسانۍ سره اشوال سي هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنو زده کوونکو په دبي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي یعنی دې دې ته مجبور نه دي چې نور بندرونو جوړ کړي ځکه خپل خپل ځانته بندرونه لري خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونو ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډیر لګښتونه تاړتیا لري او دې مجبور مکلف دي تر 16 اگست پورې او دا ډول بندرونه جوړ کړي د دې تر څنګ کډر مونږ غوړلې چې کوونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوال اوبوته لاسرسي او د بیړیو چلولو بشمیره خلیجونو موجودیت دی یعنی په اروپا لوی وچې کې کوم صنعتي پرمختګ شي راغلی دی د دې یوازنی یو علت دی هغه د دې چې دی زیات شمیر خلیجونه لري او دی اوبوته لاسرسي لري په همدې عمل څخه د اروپا لوی وچې د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی له هغه لاري کول شي چې له سلو څخه زیات سهیل هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې تنګي یعنی د خلیجونو لار څخه دی کولای شي چې له سلو څخه زیات شمیر هیوادونو نور سره اړیکه ورتنګ کې د هغوی سره ارتباط ولري کوچني خلیجونه هم ډیر خوراکي مواد او لوژو جوړ او نسبتا آرام او بو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوند د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړی دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کیږي له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د شکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټون لپاره په ځانګړي ډول د نیپټاو په ګازونو د پلو ډیر زیات ارزښت لري خو د لوی بیړی د چلوونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي ځکه دی صحاجه ده کم ده نو خو جوګل لیست کونکو تر دې د پریم راو تاسو د اروپا د لوی وچې د خلیجونو د په حق معلومات لاس تر وړل وسم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به مراو تاسو د اروپا د لوی وچې د اقلیم په حق معلومات لاس تر وړل خوږه قدر مونږ ځکون کو د اروپا لوی وچې اقلیم په څو الهتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافي ارزل بلدون کې موقعیت لري معتدل یعنی په دغه اروپا لوی وچې کوم اقلیم چې دی زیات شمیر الهتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دې لوی وچې کې موقعیت لري د هغو نور ټول جغرافي ارزل بلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دی متعدل یعنی نه هم یخ دی او نه هم ګرم دی له همدې امله څخه درنو ځکون کو وچ او تاو د به بانو نه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښ لیدل کیږي یعنی زیاته کچه سره اورش نه پکښ لیدل کیږي دا اورش دی په متعدل باندې سره وي د اروپا د لوی وچې په متعدل سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورو تاسو ول چې متعدل سیمه څخه هم راستاس مطلب شې چې نه ګرم وي او نه هم یخ وي نو اروپا لوی وچې یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپل په متعدل سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده یعنی زیاته برخه شې ده په خپل په متعدل سیمه کې ده خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده د دې وچې درې لوی خواو یعنی شمال جنوب او لویدیز خواو او بو چاپیر شوی ده یعنی د درې خواو څخه دغه لوی وجه په اوبو نمبر شا خوا سره راچ پیره سوی ده خو یوه خوا چې ده پر وچ پر مربوط ده لدی امل څخه درنو زکون کو ټول اروپا د پر مربوط یا هم لندبلی هوا څخه اغیزمنه کیږي دا چې د دې درې خواوی شي دي اوبونه ولیدې نو هم دا لامید ګرځېدلې دي درنو زکون کو چې دغه لوی وچ د لندبلی هوا لرونکي لوی وچ له جملو څخه شمیرې کیږي د اروپا لوی وچ غورونه دومره لوړ نه دي چې مراتس وای چې د دې غورونه زیات شمیر ور دي چې د اروپا د نننې برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خاندو ګرځېږي نو دغه غورونه نس کول چې د دې د خاند لامل سي څلورم علاج چې د درنو زکون کو د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوالي دي چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدیر کېدو سبب کیږي او د اروپا د لوی وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو زکون کو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دي چې نن ورځ به موږ تاسو هر برخه ولول چې د هغو جملو څخه درنو زکون کو لمرنۍ چې دي جنوبي مدیترانۍ سیمې دي او دویم هم درنو زکون کو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو په کې شامل دي او د اتلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده څنګه چې نوموړي سیمې د اتلانتیک سمندر د بادونو او د وړلو په پرتله دي نو ډېر لمدبل لري او د اروپا ډېر برني سیمه ګڼل کیږي ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکښ وري او د کال په زیات وختونو پکښ کې اورځي لړۍ موجوده وي د دې ترڅنګ درنو زکونکو دریم چې دی په خپل مرکزی وچی همبری برخه ده او سلان په خپل شمالي قطبي برخه دي چې دا د اروپا د لوی وچی د اقلیمونو څخه بحث کوي هم چې نن درنو زکونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په اړه کې مکمل معلومات ولولئ درنو زکونکو د دې ترڅنګ مدیترانه اروپا چې د داسمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتی دي چې په وړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لوی وچې صحرایي لوري را لګیږي او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الټ غرونو لخوا څخه را لګیږي داسمې اغیزمن کوي نو درنو زکونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوس تدریجې پر وسهم د لوس راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخې کې پښتنو برخه د تاسو ټول کډر من زکونکو په دغه پښتني په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کوي او هرې پښتنې ته مطابق ځواب پیدا کوي سوالونه تکراروم لومړنی سوال د اروپا د لوی وچې په شمال کې کوم سمندرګي پروت دی نوم یې ولیکي دویم سوال درنو زکونکو د اروپا د لوی وچې د جنوبي لوی خلیجونو نمونه واخلي یعنی اروپا لوی وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي دریم سوال درنو زکونکو کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې نو تاسو ټول کډر من زکونکو به هم دغه درس پرون ته ځوابونه ورکوي نور نو تاسو د ټول کډر من او خوښ زکونکو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د لا پامان شو وخت ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکیله و احترامات مې قبول کړي قدر منو وګړي سکون کو زه پرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرفاس پایما د نه هم ټول کې جغرافیه مزمن درې بلوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو وګړي سکون کو برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن می درنو سکون کو داسې مرسته تاسو د نه هم ټول کې جغرافیه مزمن درې بلوسته نو هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کې خپل زنا سر خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوس مهم نکات خپل کتاب چو کې لزارن سره نوٹ کړئ خوشو ګل لیز د کونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس په لمرني فصل کې د خلیجونو په حق لدی لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر لوستونه کې د افریقا د لوی وچې د کانګو حوزې په حق لدی د نایجر سیند د زمبي سیند د سنگال سیند او هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق لدی معلومات ولوستل نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق لدی معلومات لاسته راوړو نو تاسو د ټولو کډر منو ګل لیز د کونکو د پراته وجو د کټ په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو ګل لیز د کونکو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مخکې دا ونه وکړل زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست د خلیجونو په حق لري یعنی د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق لپاره موږ تاسو معلومات لاسته راوړو د لوست د پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو لکه څنګه چې په تیر ټولګي کې هم د دې کلمې سره آشنا شوی خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو خو قدر منو زده کوونکو همیشه دا یو خبر په یاد ساتي چې خلیج هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي دې ته خلیج ویل کیږي. یعنې درې خوا یې باید وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه دې ته خلیج ویل کیږي. موږ او تاسو په تیر ټولګي کې هم چنان په تیر لوست کې موږ او تاسو د جهیل په هکله ولوستل چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، یعنې د څلورو خواو څخه باید چاپیره وچې اوسیږي او بیا وروسته په منځ کې باید چشو اوسیږي او بو اوسیږي دې ته جهیل ویل کیږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یوازینی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواو ته وچې وي خو د خلیج به درې خواو ته وچې وي. نو راځو قدر منو زده کوونکو ولولو چې افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لویه وچه ده. خو راځو قدر منو زده کوونکو د افریقا زیات شمیر غاړې چې دی وتلي دي، نو وتلي او نه وتلي برخې لري، نو په همدې خاطر سره افریقا لویه وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري. د افریقا د لویې وچې خلیجونه چې دي په کمه اندازه سره دي چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج په افریقا لویه وچه کې موجود دی هغه د دان خلیج دی. چې دا خلیج چې دی د دغې لویې وچې په شمالي ختیځ کې د اسیا د لویې وچې په یوه برخه ګڼل کیږي چې د اسیا د لویې وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج یې په خپله د فول خلیج دی، دریم خلیج یې د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کابس خلیج دی، تونس خلیج دی، او هم چنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې د شمالي خلیجونه هم عبارت دي له ګینې خلیج څخه، د والویس خلیج څخه، د لودریستیس خلیج څخه او د سناتا او هالند خلیجونه څخه عبارت دي، کوم چې د افریقا د لویې وچې په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سترو مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل او هم چنان په دې باندې پوسولو چې افریقا لویه وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه نه لري، چې ځینې شمیر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اقلیم اړوند بحث ولو. خوږه قدر منو زده کوونکو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د خپل موقعیت له سبب څخه، کوم موقعیت، کوم جغرافیایي موقعیت چې دا لري په خپل ځان کې، د ځمکې پر کرې باندې چې کوم موقعیت دا لري، دغه افریقا لویه وچه د نړۍ تر ټولو تودو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی یوازنی هغه لویه وچه ده چې زیاته برخه یې د لمر د وړانګو په واسطه سره محاصره شوې ده، ځکه دغه لویه وچه چې ده د استوا کشه ته ډیره زیاته نږدې ده. او استوا کشه خو موږ تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي وو چې د استوا پر کشه باندې چې کوم هیوادونه چې استوا کشه ته نږدې اوسیږي د هغو هیوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي او هغه هیوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده د هغوی اقلیم چې دی ډیر زیات ګرم دی. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د استوایي سیمه کې موقعیت لري او د دې سیمې اقلیم ډیر تود او سوځونکی دی. او د افریقا لویه وچه کې زیات شمیر وچې دشتونه سته چې دغه دشتونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې په دې سیمو کې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده د استوا د کچې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی شو چې استوا لویه وچه د افریقا لویه وچه چې ده هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان درنو قدر منزه کوونکو افریقا لویه وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه به نن ورځ موږ تاسو په لوست کې وپیژنو. افریقا لویه وچه په خپل اقلیمي پلوه څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده چې لومړنۍ برخه یې په خپل استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنی د استوا کچې ته نږدې کوم ځنګلونه دي د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دی د استوا کچې ته نږدې دي، نو له همدې امله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایی لاندی ساحه یا هم اقلیم دی، کوم چې دغه ساحه د استوایی ځنګلونو د شمال او سویل ساحه سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا د مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په خپل ځان کې نیولې دي. او د دغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایی ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې درېیم اقلیمي سیمې چې دي هغه پخپله د ستاپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټې په څېر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلې دي. او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو عموما مالداري او کرنې ته همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستاپ د سیمې نسبتا معتدل تود او برانی هوا لري. یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایی اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي معتدله هوا لري، یعنی د هغو په څیر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې ده یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده. او هم چیرند دې تر څنګ دغه سیمې چې دي برانی اورښت لرونکي آب و هوا یې هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو، څلرم اقلیم چې دی هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي، چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډیره پراخه لویه وچه نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکې شاملیږي. یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه هم دغه د افریقا د لویې وچې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکي سیمه ده، کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی. او ورښت په دې سیمو کې یعنی باران واوري او داسې نور اورښت دی، دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سر دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو چې د لویې وچې کې صحرایي چې ډېره زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانیا تر اخیره پورې برخې نیولې دي، چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي. همچنان درنو او قدرمنو زده کوونکو، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې لوستلي وو چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدي پرکشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چش کیږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شامل دي. همچندان د دې تر څنګ د اسکندریه څخه مارکیش سواحل پوری دغه کومي سیمې چې دي دغه زول شوی دي. او د دې سیمو پیداوار اچ دي انګور، نارنج، ګنی او داسې نور دي چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي. یعنی د دغه سیمو اقلیم چې دي تو دي، خو بیا هم په دغه سیمو کې رنگارنګ میوه او رنگارنګ د نباتات رشنه کیږي چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو هغه په خپله دستروس د کورنۍ میوې دي، لکه ګنۍ دي، نارنج دي، مالټه دي، لیمو دي، سنترا ده، خرما او ګنۍ شي به دي. همچنان خو د افریقا په لویې وچې کې به جنوبي افریقا کې به مدیترانه اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو، د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانایي اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو همچنان د دې ترڅنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لویې وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات لوستلې وو هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی زموږ تاسو هدف له چی څخه، لومړی موږ تاسو هدف د دې څخه چې د افریقا لویې وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده. چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمیر خلیجونه پکې کې نشته. د افریقا د لویې وچې مهم خلیجونه چې وه هغه پخپله د عدن خلیج وو، د فول خلیج وو، د سویس خلیج وو، د افریقا شمالي خلیجونه چې بیا پخپله عبارت و د سلوم خلیجونو څخه و، بمبا خلیجونو څخه و، سیدرا خلیجونو و، کپس خلیجونه و او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانه سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بله برخه چې و موږ تاسو د افریقا د اقلیم په حق له ولوستل دا چې موږ تاسو ټول وپوهېدلو افریقا له وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري او له همدې امله څخه افریقا لویه وچه یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي او همچنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د افریقا د لویو وچې لومړنۍ اقلیمي سیمه چې وه هغه پخپله استوایي ځنګلونه د سیمې اقلیم و، دویم د سوانا د استوا لاندې ساحې اقلیم و، دریم د سپ د ساحې اقلیم و، څلورم صحرایي سیمې اقلیم و، پنځم مدیترانۍ سیمې اقلیم و چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېده. نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمن زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسیو اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خو ژو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنی د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نمونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې موږ تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال قدرمنو زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ، یعنی د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوسېږي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله او احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول درنه زکون په د زړه کوم اشاره خلاص پم لسم ټولګي جغرافیا مزمن دوه دریم دوستم. هر د چتا ټول کتر منو غللی زکون کی برتر او غجور صحت مند او سری او د صحت هم بم پتن وی درنه زکون کو د سیس مر تاسو د نن ورځې لوست دریم لوست نو هله د چي د لوست فایل په شی بو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکاله سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سر نوٹ کی. قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع د افغانستان د اقلیم اړوند او همچنان د تودوخې اړوند ده. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او ګلالي زده کوونکو د لوست تر پایه پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونه وړ دی، درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له درويشتمې صفې نه پیل بیا تر دېشمې صفې پرې دی. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو له خپل ځانو سره خپل کتابونه ولري او وکولای شي چې خپل لوست د کتاب له لوري څخه ولولي. خوشحال کله لیز د کونکو د لوست پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو را ګرځو د افغانستان د اقلیم اړوند بحث ول. لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ روز مشګر هیوال افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې د آسیا په ځړ کې موقعیت لري او افغانستان یو د کود 15000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو موږ تاسو ویل شو چې د افغانستان اقلیمي سیمې چې دي د لمر د وړانګو د زاویې له طرفه څخه په مختلفو برخو باندې ویشل شوی دي او په هر موسم کې مختلف ډول هوا لري. چې کچېره موږ تاسو سیاري شکل ته متوجه اوسېږو یا هم د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې شاوخوا چارچاپېره د وچ په واسطه سره راچاپېره شوی دي او وچ اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې د لمر د وړانګو زاویه په افغانستان کې د لمر وړانګې په بېلابېلو موسمونو کې په بېلابېلو زاویو ور باندې لګېږي. دا هر موسم کې دغه د وړانګو زاویې چې په بیلابیل درجو کې د افغانستان پر خاور باندې واردېږي. چې د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه کې هوا ډېره زیاته توده وي چې موږ او تاسو د چنګاښ میاشتې د دوبي لومړنۍ میاشته ویل کېږي چې د دوبي موسم د چنګاښ په میاشت کې پیل کېږي او هوا په هغه وخت کې ډېره زیاته توده او ګرمه وي. د اوړي په موسم کې بیا چې د میاشتې او تلې میاشي دی هوا پکشي کې متدل وي چې موږ تاسو منی موسم ورته وایو او د هغه څخه ورسته بل چې دی هغه په خپل ژمنۍ موسم دی چې د ژمي په موسم کې هوا لسته یخ وي خو د پسرلي په موسم کې هوا ډیره شایسته او نرمه هوایي. نو له دې عمل څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډوله اقلیمي سیمې موجودې دي چې د دغه بل لامل چې دی چې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري هغه په خپله د عرض البلدونو دایري دي، لکه څرنګه چې افغانستان د شمالي 90 درجو او 10 درجو او 80 درجو تر څنګ د 10 درجو عرض البلدونو ترمنځ موقعیت لري. نو کله چې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې په عمومي او دي توګه باندې ولګیږي نو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګې د 80 درجو او 10 د کیکو په جریان کې په شمال کې د 50 درجو او د 90 درجو د ډیکو په میلان باندې سر لګیږي چې دلته د افغانستان د هوا د حرارت درجه زیاتیږي. او د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو د لوړ او ټیټ فشار یو بل لامل چې دی هغه په خپل لوړ او ټیټ فشار دی چې د وی سیمې پر جوی اقلیم حالت باندې ستره اغیزه لوبوي، چې موږ تاسو ویلی سو کله چې د ایسلین د چاپو په خوا کې ټیټ فشار رامنځته شي نو لنده بل لرونکي هوا ټاکلې کتله لویدیز او شمال لویدیز څخه افغانستان ته ننوځي. نو دلته چې دغه قله هوا داخل سپله پر دې باندې چې کله دغه د لمر وړانګې د وارد سپلې ټیټ فشار باندې رامنځته شو نو دلته دغه هوا چې دغه د هوایي کتله چې د افغانستان ته ننوځي او د واورې او ورښت لامل ګرځي. یا هم د سایبریال ورډ فشار شری په ژمي کې د واورې د ورېدو لامل ګرځي او د هندوکش د غرونو لړۍ په واورو باندې پټیږي او ورسته په کنګل شکل باندې تبدیلیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د هوایي مرتبې او لندبل کتلې چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې چې پسرلی منی دوبی او ژمی دی په دغو موسمونو کې په بیلابیلو لورو سره افغانستان ته داخليږي او دا هم د هیواد پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري او بیلابیلو اورښتونه پکښې رامنځته کیږي چې د هغو جملو څخه واورې برانونه موجود دي. لوړی سطحي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دی پر دغه لوړو سطحو کې زموږ د هیواد پر اقلیم باندې یو بل اغیزمن لرونکي لامل دی چې د افغانستان یو غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي. نو ځکه لوړی غرنی سیمې لري چې لوړی واورې لرونکو سیمو په نامه سره یادیږي او دغه په هغه لوړو سیمو کې همیشه هوا ډیره زیاته سړه وي او سوړ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. له بلې خوا څخه بیا ټیټې پرتې سیمې چې دي یو سطح د هوا لري ځکه مر د تودوخې حرارت درجه په شکل زیات وي خو د غرونو لړۍ چې لوري چې ویدي هغه د هیواد پر اقلیم باندې مهمه اغیزه لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې سوړ اقلیم لري. او هوایی طوفانونه یو بل لامل دی چې په دې وختونو کې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه کوي او د هغه د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د اقلیمي سیمو په حق معلومات په لوستل چې مختلف اقلیمي سیمو مو پیژندل چې هغه سیمې چې لوړې وي هغه غرنی سیمې دي او لوړې سکې لري نو سوړ اقلیم لري او هغه سیمې چې ټیټې دي هغه سیمې چې دي دشت زهرګان او بدیوي دي چې هغه کې اقلیم همیشه تود وي او د هر موسم په تبدیل او تغیر سره د هوا کې تغیرات راځي چې پسرلی منی دوبی او شمه دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د دې په حق معلومات لاسته راوړل وسم د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو به د افغانستان د تودوخې یا هم د حرارت درجه اړوند بحث ولرو چې موږ تاسو به ولولو چې په افغانستان کې د تودوخې د حرارت درجه تر کومه کچه پرې ده. خو یو ګلالي زده کوونکو لمر د رڼا او انرژي او د تودوخې یو لوی منبع یا هم سرچینه ده چې خالق تعالی په اراده سره مېستره غلې ده، یعنی د الله تعالی جل جلاله په خلقت کې د تلا په خپل کائنات کې دغه انرژي یا هم دغه سرچینه د تودوخې کومه سرچینه چې دغه رڼا یا هم انرژي رامنځته کړې ده. کچېره موږ تاسو د لمر زلاند شکل ته وګورو د لیر څخه موږ تاسو ته د ډېر ښکلي او تود منیږي. خو کله چې کچېره موږ تاسو د جوړښت وګورو لمر چې دی د ځمکې په پرتله باندې سو زره زله غټ دی یا هم په میلیاردونو زله غټ دی، یعنی کچېره موږ تاسو عمومي وایو د سترپوهانو له نظر څخه د لمر جوړښت دی د ځمکې په مقابل کې ځمکه د لمر په مقابل کې د یو کوچنی ټکی په اندازه سره ده، یعنی د لمر غټوالی دومره غټ دی دومره غټ دی چې حتی ځمکه د لمر په وړاندې باندې د یو کوچنی ټکی په اندازه سره ده. نو الله تعالی دغه الهی نعمت موږ تاسو د ټولو په برخه کړی دی او تودوخه د دغه لمر له کبله څخه رامنځته کړی دی چې مختلف انرژي په کړی کې موجود دي. د دې تر څنګ رڼا او روښنايي هم د لمر د تودوخې له امله څخه رامنځته کیږي. موږ ویلی شو چې تودوخه په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په مختلفو شکلونو سره ده، خو تودوخه چې د هیواد او سیمې په کولاده انصر دي د ځمکې یو طبیعي ځانګړتیا ده چې د لمر د وړانګو تر پریوتلو له امله څخه رامنځته کیږي او د تودوخې معنا ورکوي، کوم چې د حرارت د ساتګرۍ درجه ورسته بلې پورته کیږي. نو موږ ویلی شو که چیرې موږ تاسو په غور سره متوجه اوسېږو، نور جوي انصر د وخت په ترس کې د بلواردي د کال د موسمونو او ورزل بلدونو د دایرو له مخې څخه د ډیرو بدلونونو سره مخامخ کیږي، چې په افغانستان کې د شمالي ارض البلدونو د 90 درجو او دیشو د دقیقو او اته دیشو درجو او یو دیشو دقیقو ترمنځ پراته دي. یعنی د 90 درجو څخه پیل به تر اته دیشو دقیقو پورې یو ارزل بلد او همچنان اته جیشو د درجو څخه پیل بیا تر یو جیشو د کیکو پوری بل ارزل بلد موقعیت لري. کچیری مور افتاسو د افغانستان په سویل کې د لمر رنگ و میلان یا هم هغه میلان چې پر لمر رنگ واردوي د شپیته درجو او دیشو درجو د دکی وو سیجی دشت دکی وو سینو نو په شمال کې یې اصغری میلان یو 15 درجو ته رسیږي او چې یو 15 درجو او نیوش د کوته رسیږي، چې دغه موضوع بیا بیرته په خپل ځان باندې د یوې سیمې د اقلیمي وضعیت په ټاکلو او تثبیت کولو کې ستر اغیزه لري. او موږ او تاسو کولای شو چې هغه اقلیمي او همچنان د هغه د سیمې د اقلیم آب و هوا او همچنان د دې ترڅنګ د هغه د حرارت درجه په حق معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه افغانستان د غرنیو هیوادونو له ډلو څخه شمېرل کیږي چې ډېر لوړې لري، له همدې کبله څخه د تودوخې بدلون د سیمو د لوړو لوړوالي له مخې څخه د دغه هیواد په جوي وضعیت باندې او همچنان د نورو پکتورونو په پرتله باندې زیات اغیزمن دي، چې په غرنیو سیمو کې تودوخه له لوړې سره سرچپه رابطه او اړیکه لري، چې د دې معنا دا ده چې څومره چې موږ پورته ځو هغومره تودوخه کمیږي خو اورښت زیاتیږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو لوړو جګو سیمو ته ځو هغومره تودوخه کمیږي او اورښت پکې زیاتیږي. لکه مکه چې موږ تاسو ولوستله په چټر سیمو کې د تودوخې درجه زیاته وي، خو په لوړو سیمو کې د تودوخې درجه کمه وي او په هغه کې اورښت په زیاته کچه سره وي او د غرونو په سکو کې کنګل واوري هم موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د تودوخې په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد په ځینو سیمو کې د تودوخې لوړ او ټیټې درجې په حق له معلومات ولو، چې جدول کې موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول لکړی دی، چې په دغه جدول کې موږ تاسو کولای شو د افغانستان د ځینو سیمو د تودوخې او لوړ او ټیټ فشار په حق له معلومات لاسته راوړل. جدول ته متوجه اوسئ چې درنو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ تاسو ته شمیره راکړې ده او هم چنان د دې ترڅنګ موږ تاسو ته ځای یا هم سیمه د سمندر لکه چې څنګه لوړوالی د تودوخې درجه او لږ تودوخه د مو تاسو ته په نشه کړی دي. چې لومړی شمالي سالنګ دی، چې شمالي سالنګ په خپل د 3350 متره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري، چې د تودوخې درجه یې 3.4 درجه سانتیګرېډ ته رسیږي او لږ تودوخې درجه یې 1.1 سانتیګرېډ درجه ته رسیږي. دویمه سیمه چې د درنو زده کوونکو د کابل هوایي ډګر دی، چې د سمندر د کچې څخه لوړوالی 3.3 متره دی او ډېره تودوخه درجه یې چې د ډېره تودوخه چې ده په هغه په خپل 15.1 د سانتیګریډ درجه ده او لږ تودوخه چې ده د 8 سانتیګریډ درجه ته رسیږي. درې سیمه چې ده د شبرغان سیمه ده، چې هغه په خپل 3.6 متره د سمندر له سطحې څخه لوړوالی لري او هم چې نن دغه چې ده د 3.8 سانتیګریډ ډیره تودوخه درجه پکې موجوده ده، خو لږ تودوخه یې د 1.8 سانتیګریډ درجو کې موقعیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، له بلې خوا څخه که چیرې موږ تاسو د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، نو افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې له څلورو خواوو څخه وچې رانغاړ کړي دي او له همدې کبله څخه وچ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې وچ اقلیم لري. نو دا هم باید زموږ تاسو په یاد وسیږي چې د زیاتو غرونو د شتوالي له کبله څخه پکښ کې د شپې او ورځې او میاشتو او کلونو ترمنځ د تودوخي توپیر زیاتی پکښ کې، ځکه دا افغانستان چې دی یو غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر غرونه پکښ موجود دي. چې موږ تاسو په اته اووم ټولګي کې د افغانستان د غرونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، چې په دې خاطر سره د تودوخي دغه توپیر د یوې سیمې د وچ اقلیم ځانګړتیا ده. نو له دې کبله څخه، له همدې عمله څخه یې په ژمي کې هوا سړه او په اوړي کې یې هوا توده وي. قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواږه زده کوونکي د افغانستان د اقلیمي سیمو او تودوخي په هکله معلومات لاسته راوړي اوسېږي او په یو څه پوسیږي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې دوه پوښتنې مې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو ته چمتو کړې دي. هر پوښتنې ته په مطابق ځواب ورکوي او وروسته به یې په خپلو کتابچو کې لیکي. خو زده کوونکو، راځو د پوښتنو په ډول باندې لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د اقلیم آب و هوا په هکله خپل معلومات ووایست. دویم سوال، د افغانستان هیواد د تودوخي د حرارت درجه تشریح کړي، یعنی د حرارت درجه څه ډول ده په افغانستان کې. نور نو قدرمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر ووخت. د دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او پیسې پوسي واوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د لا په مان ښه وخت ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.